د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو. لا افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د تازه پوځي مرستو حال درکول دي. مهم خبرو چې په امریکا کې د ولسمشري ټاکنو نهایي نتیجه لا هم معلوم نه ده. یو ولسمشر شم ځینې حقوقي داوی وبایللې. په پیل کې خبرونه. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه په لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د د پوینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژونکي برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د ونوي ښوونځیو ودانۍ د پنځمې پورز ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 2012 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان شول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چاري روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 بشپړ شوی دی. د نږدې 2400 د جوړېدو چاري روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي ترڅو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسل کې کړې چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایډن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټون کوي بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. بلخوا د ډونالډ ټرمپ کمپاین په دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوې وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوې درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوې دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمې په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې شو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه شغلی خروټی د پنځو ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسی. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټی نیول کېدل د قانون خلاف بللی. د خروټی د کورونې غړو او خپلوان ویلي چې خروټی د چهارشنبه له مبشین وروسته لا درکسو. بیا دوی په ټولنیز رسنیو کې د خروټی د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعت وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. تاکل سوی چې نن د هند کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوړ لیگ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ وي. بیا هم د خبرونې ته شرغلس د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داس وخت کې د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې نړیوال افغان ځواکونو سره د نشتی 450 هموی موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموی، میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د امرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخیره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1111 ځمکنۍ حملې کړې او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خود طالبانو د فرهنګي کمیسون برستيال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. په لویو شهرونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي تر سره شوي. یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناتو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشته درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د شمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناتو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
او اوس هم د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د ډونالد ټرمپ کمپاین په دوه کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا کې په محکمو کې درج کړي حقوقي داوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي چې په نویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوې درج کړي. شغلی ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ټرمپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشری د دغو لنجمنو ټاکنو د ورستیو رایو شمیرنه روانه ده. او ولسمشر ټرمپ له شواهد وړاندې کولو پرته ویلي چې د نوامبر د درېمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. خو په تیرو ټاکنو کې د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمۍ نښې نه دي لیدل سوي او ټرمپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټرمپ کمپاین ادعا کړې چې په جورجیا ایالت کې د رایو د هغو 350 صندوقونو چې نه وخته د رای ورکولو مرکزونو ته رسیدلي رایې له هغو رایو سره ګډې سوي چې د نومبر پر درېیمه یعنې د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته رسیدلې وې. په زیاتو ایالتونو کې د هغو رای پاڼو شمیرلو ته اجازه ورکول سوي چې د نومبر تر درېیمې وروسته په نښه سوي دي. په میشیګان ایالت کې د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین هڅه وکړه چې د رایو شمیرل ودرول سي یا هم د رایو د شمیرنې په پروسه کې پراخه ونډه ورکړل سي. په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې قاضیانو د ولسمشر ټرمپ د کمپاین قانوني دعواګانې رد کړې او ویې ویل چې د ولسمشر د ادعاو د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د امریکا رسنیو جو بایدن په میشیګان کې ګټونکی اعلان کړی. په اصل کې چې په جورجیا کې چې د پوست للارې د کارول سویو رایو شمیرنه پکې روانه ده، د ولسمشر ټرمپ مخکیتوب په کمیدو دی. د ټرمپ د کمپاین استازو ادعا کړې چې د لاس ویګاس تر څنګ د ناویدا ایالت په کلارک ښار کې هم انتخاباتي سرغړونې وي. دوی خبرداری ورکړی چې په دې اړه به محکمې ته خپل رسمي شکایت وړاندې کوي. ولسمشر ټرمپ په تیرو 24 ساعتونو کې په ناویدا کې تر بایدن یو څه مخکې سوی، خو بیا هم د دواړو ترمنځ سیالي په سختۍ سره روانه ده. د ولسمشری کاندید جو بایدن چې په خوایې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړي، له امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. جو بایدن پرون په ویلامه کې وویل له شک پرته که ټولې رای وشمیرل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټون کوي وي. ښاغلی بایدن د 270 الکترول کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رای پوره کړي د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی او له دې سره تر اوسه د ټاکنو نهایي نتیجه نه ده اعلان شوې.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 3.5 او facebook.com/azadiradio.
د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه او دا چې د افغانستان پر وضعیت به څه تاثیر وکړي، د ازادي راډیو پر ویب سایټ نور معلومات لوستلی شئ، azadiradio.com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې راځي. د خوست اوسیدونکو نیو والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې څو وارې چارواکو ته ویلي، خو د دې په خبره چې عملي سوي نه دي. محمد کټوازی په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم پر اساس د خوست والی په توګه ټاکل سوی چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ورو پیژندل سو. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی جنرال مومن کټوازی ته خپل هغه مخکنی غوښتنې ورمخه تکړي. دوی ول د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پانتون د جوړیدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي، خو عملي شوی نه دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کارو کی.
دونه مودا وختنه دو جناب ولی صاحب دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخ حسینا دی ولسونو سره په فزیک نه او ځواب بیاي. مونږ د پچا خان پنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپکیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسله نه مونږ په ډېر یلو نور خپکیږو ولا چی.
دی وی خوري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوی میاشتې سوداګر موټر په ګمرک کې ویلوړوي. سل پیسد تاسری سل پیسد مسول چې په درې د سلوېر د ولایت کې نه کیږي واز چې د خوست راکېږي دا یمیګ د خوست ترانزیت یلیار د پر د حسابلم.
لجنرال مومن کټوازی مخی محمد صدیق پټمن نږدې څلور میاشتې د خوست والی وو. نوموړي په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه ولایتونه منفقه مقرره امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي ټټولې چې کولې پویار راغله وو پویار در نظم کوم مکتوبم پاتیو او زما تاریخ ودشته امضا ته امضا ما په مونیت کې امضا کار کړل کمر کدارش کور کې امضا ته امضا کو.
مهمن کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل،
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو څه به په وطن کې راشي؟ موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود دي، د هغه د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمن کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوسته د والی په توګه معرفي کیږي. لدې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلان جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده، یو ټیکه ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کې سواوري
پیړی رانږدې کېده. ژغې نه و کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموز سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو، او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
ټول سرحدونه کاکا گاندھی ساتي، موږ بغاټي دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر ارواخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پورا شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینه او وطن او خلکو سره به ساري علاقې لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لزګونو سندرغاړو او شاعرانو سره لارې پاتې شوی دی.
توای تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین وو. د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی. په هلک توپ کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داوود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلی سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمه او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهم او اړین دي.
پښتانه یو پرشتا افغانستان غواړو مون افغانستان غواړو مون پښتانه یو پرشتا افغانستان غواړو
خاط ملنګ جان د ژوندانه پورستو یو کلونو کې په لیکاو لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار لوستلای او لیکلای شول. نو د جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل مخې په دقیق شعري اصولو بناوه، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسی وو. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغه سه اشعار ممکن ټول خپاره شوی نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمه پوجڑا شولی باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شندو دپاس سر پی زوان ما یادوا چاو کی رات ہوئے چ جانان ما یادوا دسرو شندو دپاس سر پی زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پی زوان ما یادوا سر پی زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، خپل صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دی غوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خوده دی غوی نظر به معنا په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پاوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپه دی خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړم. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړی او ډوډۍ مخړه موږ سکځو. د ولس منګیري عوام څه څه ویلې ده ته معلوماته پس لګه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار کدی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړي وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په دی باندې سره ستونزه پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی ترون زامن سره اوسېږي، نو اتمن ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښېږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعي علیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګيري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا ترازی، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. تبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه. او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ اوس تاسو وګڼه نورته به بم ورته وي ول چې دې आवाज دروند ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
او سال د پاس په پاسه چې پیلګیدلې دا ربر غوندې دات شه دي
دا چې دا سرمند دا چې دا ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه وچیږي جوړيږي هغه تراشي نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړيږي دې پر پوره مکمل
او دلته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه په خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدې شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ به د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاره وخت په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
د دې لپاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
او ته سي आवाज وبا ساده د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مون لګي غوونه یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو ټیګه کېګ دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښ کې کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا ټیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي نه کړه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا ټیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيسته
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګنا او ریبل څه غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې درد دي ټول نه راوځي لکه سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دا غشوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوی نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوی لکه دو موټر چې سلور پای نوی
ان بي پایو موټر یو څه چالان
نو لکه موسیقي دا شتیک دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وای خدا نیمګړی وی تبله د سوشه ده د ریدم لکه دا د غې سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس ده پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شه ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماتویل شي دا ټیکا د سې او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبل د سې او شه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سې
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي ځان لزان بل بل یو ټیکي دي ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیو نه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري
مشهوري
په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وای
پختو کې وای
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
چې ته تلګو غو دغه ټیک چې د سره کړه دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لکه زره
او غوغه
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت مې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضرب دی دا مو ضرب دی او چنچل موزر بده روپک موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته مت تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې ترو پورې وایي
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما ماغه شه ده که څنګه چې موږ وساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرځ دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرام کې
ستاسو کې دي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغه سي طرز هغه سي لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د هغه خپل لکه دا هغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغه سي ترتیب کیږي مغه سي ورته زمینم مسایت کی گمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی دا سي شته
او ولی بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي سي اکثر یې اوس پنګيري شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه انټر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته چا جی سیف چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
او دا خود موسیقی استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژنې نو استاد سنم گل خو استاد سره دی اوس نورم شه دلته په کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
څو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې او کوم نزه معذرت مو غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له غو شاعرانو د چي رسمي زکړی نه دی کړی هغه وی چې په خپل کور کې ل خپل نیکس خز دکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوسل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودي ته ورته پښتني په نننی فنکار برخه کې سمګ همکار وګمج بارخیل تر کوي
فنکار
ډیره زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوستنو خو هغه به مې سمو ول سي کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شیر ولي کولای شم
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګي باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوی دی البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه دی او اولی مدانو مرته غوړه کړی دی
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیک سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخص ته یو شعر و چې هغه زما لري خوخیده دوه بیته به تاسو ته وایم چې لومړی بیت یو بل بیت چې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما دا شیرو لسنو نکنم بکتنو کسی توبات څه تا وای زیاتره وخت به موږ شیرونه لوستل نو نکنه به پوښتنه کوي بیا غره ته چې داسې توبه جنت کې ونه ده د دې لپاره چې ټول شرح راته ویل نو بیا په ما په زړه لامه ماشوم ته ورنه یو تصویر د دې ونه زما په ذهن کې نو بیا به مې ډیر خوښي ده زما په شیرونه کې ډیر د توبه ونه ذکر راغلی ده او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکړو
ډیر ښه
ستاسی ټولګه ما سره لاس کې ده. په دې ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکښته ده او غزل هم پکښته ده او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاس چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړی کړی دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپلې هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعر.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو په تا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې مې اولنی شعر چې ما کله زله شعر سره آشنا سوی ما هغه شعر ما لوستي، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړ. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال و کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې تر سره کولې خپل خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځان سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل نیکه ته مې واورو،
بیا د هغه عکس له
هغه ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شکړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هیڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو،
د دینه پاس تاسو د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وي.
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نه د سه تحملي نه سه زورته هم زما شیر ول ولې که خپل اغوی وغواړي خوښي ویل ولې نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله او چې دی ویلو
دی. دا انګیزه د شعر ویل څنګه تاسو ته پیدا شوه؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعر کېدلای شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه و چې ما به کله شعر لوستل نو ځینې هغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعره سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولتی هست کی یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه اغلی سیدی، تاسو راستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې وي. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه. سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي.
زرپانا کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیرې رانیږدې کېده. ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاره مې تر غوښ سو، خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. د
دی څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښویوه. لا یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر شو. ماته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لبۍ کې مې جاکټ راوایست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد. ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورخمین خیال